دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زنزرانی یوسف سیم تاسو خبرونه اوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استاسولي یوناما پر روان تعلیم کال کې د افغان چونو او خزو پر مخ د خونځي او پوهنتونو دروازو په خلاصولو ټینګار کړی دی دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی یو میاشت په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شي یوناما د سېشنبه په ورځ فروری 28 په خپل ټوټر باندې لیکلي په داسې حال کې چې یو میاشت په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شي خو په خبره د خونځو او پوهنتونونو دروازې لا د جنو او خزو پر مخ بندې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ زیاته کړې په یو میاشت کې په ټول افغانستان کې د خونځو د پوهنتونونو دروازې د نوې تعلیمي کال لپاره پرانستل شي خو د اوسني تصمیم په اساس به ملیونونو نجونو او خزو پر وړاندې بندې وي دا عمل د بشري حقوقو سرغړونه او ځان ته زیان رسول دي طالبانو د پوهنې وزارت هغه ویلو چې دوی د نجونو خونځو بیرته پرانستلو په اړه په یوې هر اړخیزې طرې او یو مناسب چاپیریال رامنځته کولو باندې کار کوي خو د څه باندې یو کال په تیرېدو سره لا هم د یادې طرې بشپړېدو په اړه خبر نه دی ورکړل شوی د طالبانو حکومت ته په ایران کې د افغانستان سفارت احتمالي سپارلو په اړه د رپورټونو خبرېدو سره هم مهاله د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د طالبانو له حکومت سره په تعامل کې دغه هیواد په دریس کې کوم تغییر نه دی راغلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین ناصر کنعانی د دوشنبه په ورځ په تهران کې د افغانستان سفارت رهبرۍ کې د تغییراتو په اړه ویلي د یو ډیپلوماټ د ماموریت پای ته رسیدل او بل ډیپلوماټ د سفارت د سرپرستۍ چارو سپارل د هغه سفارت په قانوني حیثیت کې د بدلون په معنی نه دی د افغانستان یو شمیر سمیز رسنیو رپورټ ورکړل شو چې ټاکل شوی په تهران کې د افغانستان سفارت راتلونکي اونۍ د طالبان حکومت ته وسپارل شي د غسر چینو ویل چې د ایران حکومت هغه افغان ډیپلوماټان چې نه غوښتل د طالبان سرکار وکړي د سفارت ته د داخلي دو اجازه نه دا ورکړي د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد ویلي امکان لري چې د ایران د سپاهي پاسداران قدس سواک د القاعده ترګری شبکې د نوې مشر سره معاملې کړې وي دغه په خوانی امریکایي ډیپلوماټ په خپل ټوټر باندې لیکلي سیف العدل چې په ایران کې میشته د القاعده مشر شوی دی په ډیر احتمال چې د سیف او د ایران د قدس سواک ترمنځ یو معاملې شوی وي د ایران د پناه ورکولو او ملاتړ په بدل کې د القاعده د رژیم د مخالفینو په نخښه کولو سره پناه پاک فعالیتونه ترسره کوي امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ د فروری په 15مه دا تایید کړی و چې د القاعده نوې مشر سیف العدل په ایران کې میشته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په ایران کې د العدن د شتون په اړه خبريالانو ته ویل القاعده ته د امن ځای برابرول د ایران لخوا ترګری او په منځني ختیځ او له هغه اخوا کې د دغه هیواد د بي ثباته کوونکو فعالیتونو د پراخ ملاتړ یو بل بیلګه ده خو ایران دغه ارزونه رد کړې ده په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په ټویټ کې لیکلي د یادولو وړ ده چې د القاعده د تش په نامه نوی مشر پته ناسمه ده دا ناسم معلومات په بلکوه توګه د ترګری سره د مبارزې هڅې د خنډ سره مخ کولې شي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سېشنبه په ورځ فروری 28مه ویل چې د واشنگتن سره د اټومي وسلو د کمولو د تړون د ځنډولو لپاره د روسیې پریکړه جوړه خواشینی کوونکې او غیر مسؤلانه وه خو متحده ایالات په دې اړه خبرو اترو ته چمتو دی انتونی بلینکن سیمې ته د سفر په ترڅ کې د یونان په پلازمینه اتنس کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل موږ تیار یو چې د روسیې سره هر وخت د ستراتیژیکو وسلو د محدودیتونو په اړه خبرې وکړو پرته له دې چې په نړۍ کې یا زموږ په اړیکو کې کوم بل څه روان وي خاغلی بلینکن دا سرګندونې په داسې حال کې وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د سېشنبه په ورځ ویل روسیا د متحده ایالاتونو سره په نوي سټارټ تړون کې خپل ګډون ځنډوي چې د دواړو خواوې ستراتیژیکي اټومي وسلې محدودوي په پا پاکستان کې امنیتي مقامات وایي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر یو بلتون غوښتونکي مشر چې هند تر غربلو په اسلام آباد کې په ډزو وژل شوی دی امنیتی مقامات وایي چې امتیاز علم د سو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې ژوند کاوه او 13 ورځ فروری 6مه د ماخام د مونځ نه وروسته کور ته په لار روانو چې وسلوالو ودرولې او وجلې دي د امریکا غږ اردو څنګه وایي چې د وجل شوي مشر اصلي نوم بشیر احمد پیر وو او د هند تر ولکې لاندې کشمیر د کپواړه د سیمې اوسیدونکی وو او پرون د فروری 28مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل شوی چې د خیبر پختونخوا په پیښور کې یو شمیر لاریون کوونکو د پاکستان د حکومت نو وغوښتل چې پښتو ژبې ته د ملي ژبې په څیر ارزښت ورکول شي. په پیښور کې د مفکورې په نوم د څیړنیز مرکز لخوا په تنظیم شوي لاریون کې ګڼ شمیر ټولنیزو او فرهنګي فعالانو او عامو خلکو برخه واخیسته.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. خبرونه اوریدونکو په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی براسو د رپورټه چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو لوړ پوړي استازي جوزف بوریل وایي طالبان په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې لکار څخه د شذو په منکولو سره جنسیت تبعیض رامنځته کوي. خو د اروپای ټولنې دغه چارواکي وایي د افغانانو په ځانګړي ډول د شذو د کړاوونو د لازیتې دوه د مخنیوي لپاره به دغه هیواد سره د دې ټولنې مرستې دوام ومومي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کوي.
د اروپا ټولنې د بهرنی چارو لړپوړی استازي جوزف بوریل د دوشنبه پورې دغه ټولنې یوې غونډې ته په وینا کې افغانستان سره د مرستو دوام په شرایطو باندې خبرې وکړې. هغه ویل چې دغه هیواد سره به د اروپا ټولنې مرستې د دغه ټولنې د اصولو له مخې ترسره شي. افغانستان کې د اروپا ټولنې دفتر د خپل ټویټر په پاڼه د ښاغلي بوریل ویډیو سرګندونې خبرې کړي چې په کې هغه افغانستان سره د اروپا ټولنې د مرستو په نږدې سره باندې ټینګار کړی دی. د اروپا ټولنې دغه چارواکي د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې سره سونه په چارو کې لکار څخه د خدو منا کول ته اشاره کړي او ویلي دي طالبان پر دغه اقداماتو په افغانستان کې جنسیتي تبعیض رامنځته کوي. خو بوریل ویل د دې لپاره چې د افغانانو په ځانګړي ډول د خدو کړاوونه نور هم زیات نشي نو غواړي چې اروپای ټولنه افغانستان څخه ووځي. هغه ویل چې افغانانو سره باید د دې ټولنې بشري او د بدیلي معاشیت په برخه کې مرستې از مخکې بڼه ولري او له دې دی به وسارل شي. هغه بوریل ویل دا سرګنده ده موږ نه غواړو چې افغانستان اوزو او د افغانانو په ځنګړي ډول د خزو کړاوونه نور هم زیات کو. خو موږ د طالبانو د پریکړو په وړاندې هم چوپ نه شو پاتې کیږي. هغه د بشري حقوقو څخه د سرغړاوونو په وړاندې په بشپړ ډول ځواب ورکوونکي دي او موږ به خپل مرستې په داسې لار تنظیم کو لکه چې ما ویل افغان مېرمنو ته د دوزلي سزا ورکول څخه ډډه وکړو او دا چې طالبان څه کوي دا هم په حساب کې راولو.
د طالبان
د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو دغه لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستې علي مېرمن امینه محمد سره د افغانستان د وضعیت په اړه د خپلو خبرو یادونه هم وکړه او ویل چې افغانستان سره به د اروپای ټولنې مرستې د تبعیض پرته د دغه ټولنې د اصولو له مخې دوام ومومي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په دوه جلا پریکړو کې ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې د زده کړو بندې کړې او هم په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې د نجونو پر زده کړو له وړاندې بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي میرمن امینه محمد د طالبانو د حکومت د چارواکو سره په دغه سره د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ تیر میاشت افغانستان ته سفر کړو. سیاسي چارو یو کارپوه محمد حسن حکیر وایي چې افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخ دی او نړۍ باید افغانان په دغسې سخت وضعیت کې ځان ته پرېږدي.
نه یوازې د اروپای اتحادیې بلکې د امریکا او د نورو نړۍ مرستې هم ورته اړینې دي او په عین وخت کې د امارت سره باید مذاکرې خبر اترې مفاهیم هم به روان وي. د نړۍ د غوښتنو لپاره د امارت د چارواکو تر خبر اترې د هم اړینې دي.
خو د خزو د اكون ځنې پالانې وي چې په افغانستان کې د خزو د وضعیت په وړاندې نړیواله ټولنه هم مسؤله ده او دا ټولنه کولای شي پر طالبانو باندې د مختلفو لارو په فشار سره د خزو په وړاندې پرتو خندودو په لری کولو کې مرسته وکړي. د خزو د اكون یوې پالې مېرمن مولوده توانا امریکا غږ ته ویل چې افغانستان کې په ټولنه کې په سیستماتیک ډول د خزو سندې کولو دوام سره سره نړی په دې برخه کې تر اوسه کوم جدي اقدام نه دی کړی.
با اولین بار هم نیست که ما از آدرس و استیجای بین المللی در ارتباط به حمایت از زنان افغانستان پیام ها می داشته باشیم، در حالی که امروز دنیا شاهد حذف سیستماتیک و حذف عمومی زنان از صحنه سیاست، اجتماع و هنر و فرهنگ است. با وصف همین مشکلات متاسفانه دنیا اقدام جدی در قبال زنان افغانستان نداشته. ما در بدترین و شدیدترین وضعیت حقوق بشری به سر می بریم.
در خود در اکول یو بل پاله شیبر او پی په دې باور ده سرغې چې په دولتي ادارو کې مسلکي مامورینو زیاتې ویلې د خزو د اکونو د سرغړاونو مخه نشي دیول کېدلی.
مقاومت به انواع مختلف د افغانستان ایجاد میشه و هی کشور جنگ زده همي قسم جنگ زده بخواد باخت.
د طالبان حکومت د روپی ټولنې د بهرنی چارو لوړ پوړي چارواکي سرګندون ته لاغ برګوزنه دی خوځله. خو د طالبان حکومت په پرله پسې ډول ویلي چې د اسلامي اصول او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو ټولو حقونو ته د حکومت ځان پابند ګڼي او هڅه کوي چې د خزو تعلیم په ګډون ټولو مسلو ته د اسلامي اصولو پر اساس د حل لار ومومي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
در مورد اوریدونکو د فبروري 28 په کال 1952 کې د ختیځ پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د طالب عالمانو لخوا بنگالی ژبې ته د قومي ژبې د درجه ورکول لپاره را جوړ شوی لاریون باندې د پاکستانی پوځ لخوا داسې سوي وي چې ګڼ شمېر طالب علما پکې وژل سوي او ژوبل سوي وي. په دغه پیښه کې د وژل سوو او ژوبل سوو طالب علماو قربانۍ ته د درنښت ورکولو په هدف وروسته ملګرو ملتونو 28 د فبروري د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. د دې ورځې د ارزښت په اړه د باچا خان د مرکز د څېړونکي ډاکټر خادم حسین سره زموږ همکاري شهناز نفیس مرکه کړې. ارزښت
دا دی چې د مورنۍ ژبې نه بغیر یو قام د هغې کلتور د هغې حافظه د هغې تاریخ د هغې حکمت د هغې اقتصاد د هغې حافظه د هغې دانش د هغې حکمت د هغې ایجاد او تخلیق د هغې ټولنه د هغې سیاسي نظام د مورنۍ ژبې نه بغیر یا د خپلې ژبې نه بغیر د خپلې خاورې د ژبې نه بغیر نه ممکنه وي او نه هغې ته رسېدو دپاره څه لارې ګوترې ترلاسه کېدای شي تر څو پورې چې مورنۍ ژبه په تعلیم کې په مارکیټ کې په سرکاري ملازمتونو کې په سرکاري ادارو کې په اقتصاد کې په ګټوټه کې په مارکیټ کې او په سیاست کې نه شامل.
تاسو چې پاکستان کې وګورئ پام کوئ څه پالیسیانو کې د سټیټس بدلون راغلی دی کنه او ماغه سي یو یا دوه جبې چې دی هغه په نورو کومونه چې دی هغه باندې امپوز کیږي.
لبه د مرغدا سې شوې دي چې پاکستان خو در اصل دی قانونو فیډریشن دی. نو په 1900 په آئین کې په دستور کې اساسي قانون کې چکما 255 نمبر ماده دا هغه ماده کې دا ویل شوی دی چې اردو بددي قومي شوبه او انګریزي بددي سرکاري شوبه، یعنی د سرکاري عدالتونو د پاره یا سرکاري نظام چلولو د پاره به انګریزي په کار وسته کې انګریزي شوبه انګلیسي شوبه او اردو بددي قومي شوبه. لبد مرغه د بستکړه نه د شوی یعنی دا به ویلی شو په دغه 255 نمبر ماده کې به دا ویلی شو چې دلته څومره ژبې ویلی کېږي او د څومره قانونو ژبې ویلی کېږي هغه ټولې به قومي ژبې او باید رابطې یو ژبه دي کېدای شي، لکه یو ژبه هم کېدای شي، دوه هم کېدای شي، درې هم کېدای شي، د رابطې ژبې اردو هم کېدای شي، بل هم کېدای شي، بل هم کېدای شي. او دې سره سره به ټولې مورنۍ ژبې یا د ټولو قانونو ژبې دا به د تعلیم د عدالتونو د قانوني نظام د عدالتي نظام د مارکیټ د اقتصاد د سیاست د پدې کې په کار راوستې کیږي ټولې مورنۍ ژبې، نو هغه سره به دا وفاق مضبوط شوی و. هغه سره به خلکو دا ګڼلی چې وفاق کې دی شامل دی یا وفاق د پاکستان ریاست یا د هغې په بیانیه کې دی منلې کیږي، د دې ژبه منلې کیږي، د دې اختیار منلې کیږي، د دې واک منلې کیږي. نو په دغه حساب کې تاسو ګورئ، نو دغه زده کړه لا تر اوسه پورې ماته په نظر نه راځي، دغه زده کړه نه دی شوې لا تر اوسه پورې مورنۍ ژبې دلته په ټول عمل کې، په تعلیم کې، په سیاست کې، په اقتصاد کې، په ټولنه کې، په کلتور کې نه دی ځای کړی شوی. او د هغې د وجې نه په خلکو کې دغه احساسي محرومي لا تر اوسه پورې موجود ده، قومي ژبو کې احساسي محرومي لا تر اوسه پورې موجود ده.
د دې شاته سوچ دې څه کېدای شي؟
د دې شاته سوچ دا دی چې دلته په ریاستي بیانیه کې یا ریاستي نظریه کې د پاکستان خبره کوم، په دې کې یو شانوالی راوستل دي، داسې ګڼي چې دې سره به مرکز مضبوطیږي یا دې سره به ریاست مضبوطیږي. نو د دې مطلب دا دی چې دا د قدرت نظام نه مني یا دا د پورا تاریخ نه سبق نه اخلي یا پورا د سیاسي مفکورې نه یا فکر نه تصوراتو نه سبق نه ترلاسه کوي، هغه نه زده کړه نه کوي. نو چې څوک هم د هغه نه زده کړه نه کوي، کوم ریاست هم چې د تاریخ نه زده کړه نه کوي، کوم ریاست هم چې ځان کې تنوع یا ځان کې رنګارنګي نه رانغاړي یا نه مني، نو هغه ریاستونه، هغه قانونونه په شازي، هغه به مخکې نه ځي، پرمختګ نشي کولی.
ډاکټر خادم حسین صاحب، پاکستان کې دنه د پښتو ژبې چې دا د دې کم چیلنجونو سره مخ ته ستاسو په فکر دی وخت
دی چیلنج دا دی چې په عوامي سطح باندې، ولسی سطح باندې کو د پښتو د لپاره یو شور موجود دی، د پښتو ټولنې موجود دي، ادبي ټولنې موجود دي، په هنتونونو کې هغه بدلې کیږي، دا هغه د لپاره تحریکونه موجود دي، سیاسي موندونه هغه د لپاره کار کوي. خو په حکومتي سطح باندې دا د تعلیم نوښته شوی ده، په 2012 کې عوامي نشل پاټۍ د دې لپاره یو قانون پاس کړو چې مورنۍ ژبې د اولنې زده کړو د لپاره ذریعہ وګرځي او تر 12 ټولګي پورې دا د لازمي مضمون په حیث وګرځول شي. خو چې کله لبد مرګ 2013 کې یو بل حکومت مسلط کړی شو، نو د هغې نه وروسته مورنۍ ژبو په انتظامي طور هغې ته دیوالونه ودرول شو، په تعلیمي نظام کې، په تعلیم کې، په سکول کې، په مدرسه کې، په مکتب کې، او هغه داسې وګرځېل شو، هغې دپاره استادان بتي نه کړی شو، هغې دپاره کتابونه وانخیستی شو، کتابونه هغې دپاره چاپ نه کړی شو، ټیکسټ بک بورډ دپاره هغې دپاره فنډ ختم کړو یا ختم یې کړو، د یونیسټو کې د هغې دپاره فنډونه ختم کړو. نو په حکومتي سطح د دې دپاره چیلنجونه دا دي چې حکومت کې او په ریاست کې د دې دپاره لازمي نشته. نو ځکه موږ داسې غواړو، زموږ مطالبه غوښتنه دا ده چې د پاکستان په عین کې چې کوم 2015 نمبر ماده ده، په هغه کې د ترمیم وشي او د هغه ترمیم تر مخه دی ټول مورنۍ ژبې قومي ژبې وګرځي او یو دوه درې ژبې دي ترابطې ژبې وګرځول شي، او دغه شان دی د دې لپاره یو د ژبو لپاره یو د خلکو کمیشن هم جوړ کړی شي، یو کمیشن د ژبو لپاره جوړ کړی شي، لسانی کمیشن دې جوړ کړی شي، چې هغه دې دې سره د پالیسو جوړولو په عمل کې کوم ستونزې راځي هغه ستونزې حل کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل د یو کلنی په درشل کې له کیف څخه وروسته پولینډ ته رسیدلی دی. بایدن په کیف کې له خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویلي د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي. د بایدن په وینا دوی غواړي اوکراین نور هم پیاوړی کړي او چمتو یې کړي چې سږ کال بریا ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر لیدنې وروسته د دوشنبه په ورځ ناوخته د پولند پلازمینې وارسا ته ورسید. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بایدن د پولند له ولسمشر سره په دوه اړخیزو همکاریو او اوکراین سره د متحده ایالاتو د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. په داسې وخت کې چې په روانه اونۍ کې پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي، دا جو بایدن و نه ولادیمیر پوتین چې د دوشنبه په ورځ په کیف کې راڅرګند شو.
دیموکراسي څنګه د امریکایان ستاسو ترڅنګ ولاړ دي او نړۍ ستاسو ترڅنګ ولاړ ده. زه باید دا ووایم چې کیف زما د زړه یوه برخه تسخیر کړې ده.
د ولسمشر باړن د سفر په خبرګون کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې په اوکران کې د جګړې زیاتې دوه مسؤلین د لویدیز مشان دي.
د اوکران جګړې ته لمن وهل، د جګړې زیاتېدل او د قربانیانو د شمیر زیاتېدو مسؤلیت په بشپړه توګه د لویدیز د مشرانو په غاړه دی، او البته په اوکران کې د اوسنی رژیم چې په اصل کې اوکرانیان ورته بیگانه دي.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ولسمشر بایدن لخوا د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د اعلان هرکلی وکړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي په دې مرسته کې د توپخانی مهمات، هوان، د زغروال ضد سیستم، د هوایي څارنې رادار، نقلي وسایط، پرزې او نور تجهیزات شامل دي.
فکر کوم دا زموږ د هیواد لپاره تاریخي شیبه ده، او ډیره مهمه ده چې د جګړې په ډګر کې د وضعیت په اړه په تفصیل سره خبرې وکړو. دا فکر کوم د اوکراینیانو او امریکایانو په اړه خبرې کول دي. فکر کوم دا د ټولو لپاره خورا سخت وخت دی. هغه څه چې باید وکړو، جګړه ودرو او دا جګړه بریالۍ کړو، اوکراین لا پسې پیاوړی کړو او سکهل باید دا وګټو. ښاغلی ولسمشر، ډیر ښه راغلاست.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن په ګډون د بایدن د ادارې جوګپړو چارواکو په تیر یو کال کې اوکراین ته سفرونه کړي ترڅو له چارواکو سره وګوري او د کیف سره د متحده ایالاتو ملاتړ څرګند کړي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0، 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو، په اوکراین د روسیې لبرید وروسته د ناتو او د هغو هیوادونو چې له روسیې او اوکراین سره پولې لري د خپلو هوایي حریمونو ساتل یو لومړیتوب دی. په دغه ماموریت کې د ایټالیا، جرمني او امریکا متحده ایالاتو پیلوټان دوامداره دورای ونډه اخلي. د ناتو ختیځ لوري څخه د هر ډول ګواښ دوامداره څارل د دغه ماموریت هدف دی. نور حال پر پورت کوي.
د ناتو د غړو هیوادونو د هوایی حریم د ساتنې د ګډ ماموریت د هوایی ځواک یوه برخه د رومانیې او اوکراین پر پوله لوتنی کوي. د دغه ګروپ یو ایټالوي نظامی افسر سره خپله 150 کسیزه ډله د رومانیې او اوکراین پر پوله په ماموریت بوخته ده.
مونږ دلته اساسا د هر ډول ممکنه ګواښ څخه د رومانیې د هوایی حریم د ساتلو لپاره راغلی یو.
دا ډله پوځیان په 2014 کې د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د کرایمیا د نیولو په غیر مستقیم غبرګون کې د جوړ شوي ځواک برخه ده. د ناتو د غړو هیوادونو د حریمونو لپاره رامنځته شوی ځواک د ناتو د غړو هیوادونو په هوایي حریمونو کې یو ګډ دفاعي ځواک دی.
یو څوک مونږ ته راځي، هغه یوازې له یو هیواد څخه د روسیې له ګواښ سره د مقابلې کولو تمه نشي کولی. خو د ناتو په څیر یو لوی سازمان چې ډېرې جنګي الوتکې لري، ډېر پیلوټان لري او یو بل پیژني او د هیواد دفاع لپاره چمتو وي، له ګواښ سره مقابله کولای شي.
اوس چې روسیې د اوکراین پر نورو برخو بریدونه کړي، څېړونکي وایي چې د ډګروال مایکل موریلی په څیر پیلوټان دغه ماموریت ته ډېر ګټور دي.
پر روانو څونه کې په ځینو سیمو کې د روسیې د بریدونو امکان موجود دی. ځینې بریدونه لا پخوا شوي دي. ځینې بریدونه ښایي پر لاره وي. د ناټو دا پیلوټان د روسیې د هوایي ځواک فعالیتونه څاري.
د ډګروال موري له پرواز کولو یوازې 11 دقیقې وخت ونیولو. هغه وایي چې په یو څو ورځو کې بیرته راستنیږي. نوموړی چمتو دی چې کارونه په چټکۍ ترسره کړي. دی پوهیږي چې د خطر په وخت کې هره ثانیه مهمه ده.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د کابل په صنعتي پارک کې ډیری تولیدي فابریکې د برېښنا د نشتون له امله د فعالیت درېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت د ازبکستان سره د 2023 کال د 440 میګاواټ برېښنا د تمدید تړون لاسلیک کړی، خو وخت نا وخته د بیلابیلو دلایلو له امله د ازبکستان له لوري پر افغانستان برېښنا پرې کیږي، چې دې چارې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د اوسپنې ویلې کولو په دې فابریکه کې پخوا 350 کسانو ته د کار زمينه برابره وه، خو اوس پکې د ګوتو په شمیر کسان اخته دي.
تقریبا 250 نفر جای کارګر داشتیم، فعلا 6 نفر کارګر مونده، دو ماشه کار پرتو شده. دلیل پرتو شده کار ما کمی تو برق است.
کار ما 70 کسان هست، مونږ شرکت کې کار کوم، مخ کې 300 کسان هستو. اوس فعلا برق نشته، بوشه دا از مونږ ټول مشکلات برق ده.
د دغه فابریکې مسول وایي پخوا دوی 14 ساعته برېښنا لرله، خو اوس دغه کچه تر 8 ساعتو راښکته سوې ده، چې له امله دوی خپل کارګر رخصت کړي دي. د فابریکې مسول زیاتوي د اوسپنې ویلې کولو په دې فابریکه کې 14 بهرني انجینران وو او 350 افغانان وو، خو اوس یوازې 1 کارګر پاتې دي.
قبلا که برقا ما داشتیم در حدود 16 تا 16 سال ما برق داشتیم فابریکا، بعدا باز حدود 10 سال شد، از 10 سال آوردنش 8 سال، تقریبا یک حدود یک ماه بود که ما برق بخی نداشتیم و امی باعث شد که مکمل کارگر رو رخصت بکنیم و فابریکا رو فعال بسازیم.
پا کابل که در وسپینی ویلی کولو در اتحادیه مسئولین وایی دا محال پا طول هیواد کی 240 د اوسپنی ویلی کولو فابریکی دی او نجدی 1500 میلیون امریکایی ډالر پر لگیدلی دی. د دغه اتحادیه رئیس نصیر رفتیا د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې صنعتي فابریکو ته برېښنا ور زیاته کړي، څو دوی د بهرنیو تولیداتو سره سیالي وکړي.
با زحمات زیادی که تونستیم با رقابت های خیلی تنگ و تنگی که با محصولات خارجی در مارکت های افغانستان داشتیم و تونستیم که در اواخر مکمل مارکت های افغانستان از آن خود بکنیم، متاسفانه با کمبود عرضه متاسفانه که یک بار دیگر کالای خارجی جای کالای تولید داخلی را میگیره که میتونه به اقتصاد افغانستان خیلی ناامید کننده باشه.
د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی وایي یوازې په کابل کې 50% د خلکو برېښنا اړتیاوې پوره کولی سي، چې په دې کې یوه اندازه استوګنځایونو ته ورکول کیږي. میوندی زیاتوي اوس مهال یوازې 40% داخلي برېښنا لري.
موږ چې کله برېښنا وي چې څومره زیاته وي هغومره زیاته موږ صنعتي فابریکو ته ورکو. اوس مهال موږ تر استوګنیزو ساحو تر ټولو ساحو زیاته برخه برېښنا صنعتي فابریکو تورکو، ځکه موږ ته لومړی توپ صنعتي فابریکې لري. نو همدې اصل ته موږ ژمن یو او هڅه دا کوو چې څومره چې موږ وکولای شو د دوی د برېښنا د زیاتوالي او د اطمینان په برخه کې کار وکړو هغه کوو.
د ونی ورلد چې د افغانستان د برېښنا شرکت د ازبکستان سربیره له تاجکستان سره هم د 2023 میلادي کال قرارداد تمدید کړی، خو له یاد هیواده په کم اندازه برېښنا افغانستان ته واردېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.